السلام علیکم قدرمن اوریدونکو په پراک کې د سهار لس په پیښور کې د ماسپخین یو په کابل کې د غرمې دولس نیمې بجې دي په دې سات کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم اونیس پروګرام تندې هیلې به هم اورئ د دې تر څنګ کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه کوو د پښتونخوا سیمې او نړۍ رپورټونه به هم راسره وي خو دغه هر څه به له خبرونو وروسته وي خبرونه درته زما همکار ملیحا میرزا ته وړاندې کوي
السلام علیکم تر ټولو اول پاموکړه د خبرونو سرټکو ته د خیبر پختونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري امنیت لپاره 2200 امنیتي اهلکارو د ځای پر ځای کولو منځوري ورکړي پرون په اسلام آباد کې د الخير پوهنتون څخه انکو د هایر ایجوکیشن کمیشن مخې ته احتجاج کړی دی او اروپای ټولنې د شام لپاره د 10 بلین ډالرو مرسته اعلان کړې ده تفصیل ته پاموکړه د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري امنیت لپاره د 2200 امنیتي اهلکارو د تعیناتي منځوري ورکړې ده د خیبر پختونخوا د کورنو چارو وزارت پرون په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي دي چې صوبایي حکومت د اقتصادي راهداري پروژو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي او په دې لړ کې 2200 ځانګړي امنیتي اهلکار به د هغو لارو په امنیت مامور وي چې پرې مالګاډي تیریږي په بیان کې ویل شوی دي چې د کورنو چارو صوبایي محکمې له پولیسو د محکمې سره په دې لړ کې مشاورت کړی دی او حکومت به د 1.2 ارب روپو په لګښت ګاډي وسلې او نور آلات اخلي پرون مازیګر د خیبر پختونخوا د الخير پوهنتون په سونو زکونکو په اسلام آباد کې د هایر ایجوکیشن کمیشن مخې ته احتجاج کړی دی مظاهره کوونکو غوښتنه کړې چې د دوی ډیګریانه او سندونه دې تصدیق کړي د دوی په خبره د ایچ ای سی لخوا د دوی د ډیګریانو تصدیق نه کولو په وجه دوی ته په نوکرو کې او په تعلیمي میدان کې یو شمېر ستونزې دي حکومت لا د دوی د غوښتنو په جواب کې سندي ویلې د پاکستان سرکاري ریډیو وای د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان سیکرټری جنرال ډاکټر یوسف بن احمد به د اتوار په ورځ د پاکستان په سرکاري دوره وي د دورې پر مهال به نوموړي له پاکستاني چارواکو سره ملاقات کوي تمه ده چې په ملاقات کې به په مهمو سیمه ییزو موضوعګانو د خبرو ترڅنګ اسلامي هیوادونو ته د ورپېښو چیلنجونو په باب هم خبرې وشي تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غني د سنگاپور له چارواکو سره وګوري د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د سنگاپور سفر د دې لپاره مهم دی چې هغه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ډیره ښه تجربه لري همداراز هلته د ساینس او ټکنالوژۍ په میدان کې افغانانو ته ښه موقع په لاس ورتلی شي اشرف غني پرون په انډونیشیا کې و هلته د انډونیشیا ولسمشر په افغانستان کې د سولې لپاره د ولسمشر غني د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې په لنډ راتلونکي کې به یو پلاوی افغانستان ته واستوي تر څو د سولې په برخه کې له افغان چارواکو سره انډونیشیا خپلې تجربې شریک کړي خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه اروپای ټولنه وایي د برسلز په غونډه کې نړیوالو مرستندویانو د شام لپاره د 10 بلین ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده د اروپای ټولنې د بشري مرستو د ادارې مشر کریسټوس ټایلندیس پرون وویل د دومره مالی مرستو ژمنه د ستاینې وړ ده او دا 10 بلین ډالر یوازې د 2019 کال لپاره دی د اروپای ټولنې د انتظام لاندې د دې کانفرنس مقصد دا و چې د شام د 10 کلنې کورنۍ جګړې په نتیجه کې د بې کوره شوو خلکو سره د مرستو ژمنې واخیستل شي او د جګړې د سیاسي اواري لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا فشار ډیر کړل شي د ولسمشر بشار الاسد په مشرۍ د شامي حکومت او یاغیانو ترمنځ په دې جګړه کې تر اوسه له 300,000 ډیر وژل شوي دي او نور په میلیونونو بې کوره شوي دي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جرمني له چانسلر انګیلا مرکل سره په مشرقي یوکرین او افغانستان کې د روانې جګړې په ګډون د خپل منځي ګټو په یو شمېر معاملو خبرې کړې دي پرون سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر ټرمپ د جرمني له چانسلر سره په ټلیفون خبرې وکړې دواړو مشرانو د دغه معاملو په اړه له یو بل سره د نږدې همکارۍ او مرستې ژمنه وکړه او په دې رضا شو چې له یو بل سره به په نږدې رابطه کې وي دواړو مشرانو په ړومبي ځل د مارچ په 12 په سپینې ماڼۍ کې له یو بل سره لیدلي وو په دغه ملاقات کې مرکل ویلي وو هغه به په افغانستان کې د نیټو په مشن کې د جرمني د پوز برخې اخیستو ته دوام ورکوي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلی دی په دې کې هیڅ شک نشته چې روانه اونۍ د شام په خان شیخون کې د کیمیایي برید تر شا د شامی حکومت لاسونه وو. پرون فاکس نیوز سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه چې اوس وخت راغلی چې ماسکو د کیمیایي وسلو له منځه وړلو لپاره خپل کړي لوسته ژمن پاتې شي او نور د شام ولس ته دغه وسلو له خطر وځي. د شام په خان شیخون سیمه کې په کیمیایي برید کې لاتیا او ډېر کسان وژل شوي وو. په عین حال کې د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په روز غږ کړی دی چې د دغه یرون کی بریدنا روستا د اسد د حکومت سره د خپلو اړیکو په اړه یو ځل بیا غور وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اپریل په 12مه ماسکو ته ورځي او د روس بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره ګوري. د روس او د امریکا بهرنیو چارو وزارتونو د دې سفر اعلان وکړ او ویل چې دواړه وزیران به په نړیوال امنیت، شام، شمالي کوریا او یوکرین او یو شمېر نورو موضوعاتو باندې خبرې وکړي. دا به د بهرنیو چارو وزیر په توګه روس ته د ټیلرسن لومړی رسمي سفر وي. تیر کال په روس کې د نسمنو کسانو شمیر 19.8 میلیون ته رسیدلی دی. دا په تیرو لسو کلونو کې د غریبۍ ژوند کوونکو تر ټولو لوړ شمیر دی. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد اقتصاد د تیلو په بیو کې د سخت کمی او د یوکرین په سر په روس د غربي بندیزونو له امله له مشکلاتو سره مخامخ شو. د اپریل په 15مه د روس سرکاري شماریاتو ادارې روس سټاټ شمیر ښایي چې په 2018 کال کې د غریبانانو په شمیر کې 3 لکه اضافه وشوه. تیر کال د آبادۍ تر 43% زیاتې برخې ټاکل شوی معیار نه کم آمدن لرلو، یعنی 1.1 ډالر د میاشت وو. او وروستۍ خبر د سپورټس په قبایلي سیمو کې د فاټا سپر لیګ د کرکټ په سیالو کې د باجوړ په سپورټس کمپلیکس کې شپږ لوبې سرته رسیدلې دي. په تیرو دوه ورځو کې دوه لوبې مومن زلمی، یوه لوبه الحاج ایګلز خیبر او یوه لوبه باجوړ بلو ګټلې ده. پرون له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت لسیمې نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل چې د لوبو د دغو سیالو سره به له قومي سیمو د له قبایلي سیمو نړۍ ته د امن پیغام ورشي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن سو بیا د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ غستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.43 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.90 روپۍ او په 29.10 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.10 روپۍ او په 23.50 روپۍ او یو افغانی په 2.50 روپۍ او په 2.50 روپۍ او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې پورس په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوئټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 12، بنو کې 25 او 10 او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ نیولې، کر سره پاتې شئ نو وابورئ. افغانستان وایي د ډیورنډ په کرخه له هیڅ چا سره خبرې نه کوي. افغان خبریالان د پاکستاني مقامات سره د خبرو لپاره په اسلام آباد کې دي. یو پاکستاني چارواکی وایي
کوم داخله چې راشي دا پریکټیکلی زموږ د مشرانو سره ملاو شي، ډیسکشن وشي او دې بیا واپس لګي وړه کنستریکټ جو پازیټیو رول پلی کی چې دا خاطر مس انډرستانډینګ دی چې لکه دا ختم شي دوه ملکونو مخ کې.
له یو کال پیری دو باوجود هم د پښتونخوا احتساب کمیشن مشر نه دی ټاکل شوی. الهپ صدې په ریپورت کې به درته وایو. سویلي وزیرستان ته ستنیدونکي کډوال لستونزو سر ټکوي. پېښور های کورټ د سرشمیرنې پروسه کې د کیلاش د خلکو لپاره د ځانګړې خانې امر کړی دی.
کنډا سنسس فارمونه رااله دې کې موږ وکټو نو زمون نم پکې نو فلای یو ځانته یو قوم دی او یو ریلیجن دی. موږ د هایپورت سره رجوع کړو او هایپورت بیا پهن سره وشو.
د فاټا سپر لیگ د لوبو حال هم د ته په ریپورت کې درکو. 19 پروګرام تان دی هلی هم اورې د شهر سره اوسه. افغانستان ویلي دی چې د ډیورنډ کرخه یو ملي او تاریخي معامله ده چې حکومت یې په اړه له هیچا سره خبرې نه دي کړې. پرون په کابل کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وویل چې حکومت په دغه معامله د ولس د غوښتنو سره سم اقدامات کوي. نور تفصیل ده یوسف خان ځدران نور.
د بهرنیو چارو وزارت وی چې افغان دولت د ډیورنډ د کرخې په اوږدو کې د پاکستان د سرغړونو په وړاندې غلی نه دی بلکې ډیپلوماټیکو هڅو ته لومړیتوب ورکړی دی. د یاد وزارت ویان شوکیب مستغنی د ډیورنډ پر کرخه د وروستیو ستونزو په تړاو د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل دولت او افغان ځواکونه به له دې وروسته هر هغه اقدام وکړي چې ملت یې غوښتنه کوي. ښاغلی مستغنی په دې اړه د افغان دولت رسمي دریځ بیان کړ. وایي پاکستان غواړي په دې اقداماتو د دغه هیواد پر وړاندې د نړیوالو نظر بدل کړي.
خط فرضی دیورند یک مسئله تاریخی و یک داعیه ملی بوده.
دی وی د ډیورنډ فرضی کرخه یو تاریخی مسئله او ملی داعیه ده او هیڅ حکومت د هغې په اړه د پریکړې واک نه لري. په دې اړه تصمیم یوازې د کرخې دواړو خواو ته د پرتو خلکو دی. خو د ډیورنډ د فرضی کرخې په مطرح کولو سره پاکستان د نړیوالو ذهنونو د بدلولو هڅه کوي. موږ په مستانه ډول د پاکستان اصلي څیره نړیوالو ته ثابته کړې او دا هیواد اوس هڅه کوي چې په دې بحثونو عامه ذهنونه منحرف کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان د راکټونو ورولو یو اړخیزه تاسیساتو جوړولو د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا ته د نه احترام په څیر سرغړونې کړي دي چې په هیڅ ډول موجه دلایل نه لري. افغان حکومت تیره میاشت د پاکستان د دغو سرغړونو په وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم شکایت لیک لیږلی وو او اوس تمه لري چې ملګري ملتونه به د پاکستان پر وړاندې یو پریکړه لیک صادر کړي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان وروستي یو اړخیزه اقدامات او د دې کرښې په اړه د افغان حکومت چوپتیا په وروستیو کې د ملي شورا د غړو انتقاد لاندې وه. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه یې اقدامات کړي او د پاکستان سرغړونې دغه هیواد کمزوري ښیي نه پیاوړی دریځ. د افغانستان د ځمکو او اوبو په اړه د څېړنیز مرکز مشر عبدالله هیواد بیا وایي افغان دولت د پاکستان د یو اړخیزه اقداماتو په وړاندې خورا ناوخته دریځ اعلانوي په داسې حال کې چې دا موضوع د هیواد دننه په تود بحث بدله شوې ده.
دا به ډېر ښه سوي وایي چې د افغانستان رئیس جمهور، د افغانستان رئیس شورا امنیت، د افغانستان رئیس اجرایه په اول ورځ باندې دوی راوتلي وایي دا موضوع ثبتکړې ورته ملل متحد کې او دا ویلي وو چې دا فرضي کرښه ده، تر اوسه پورې د دې فیصله نه ده سوې او دوی حق نه لري چې دا اعظم ته وغځي. دوه هفتې وروسته کله چې ټول ملت په دوام وجنګوه
د بهرنیو چارو وزارت ویان شوکیب مستغنی وایي په دې اړه بحث بیا یوازې هغه وخت ممکن دی چې په افغانستان او د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته ثبات حاکم شي.
دا مشال ریډیو دا اوس هم یو بل رپورټ. افغانستان نه اسلام آباد ته ورغلی خبریالان وایي چې پاکستان او افغانستان دواړو لپکار دي چې خپل منځي شخړې دي د خبرو اترو د لارې هوارې کړي او د دواړو هیوادونو مطبوعاتو لا هم پکار دي چې د اړیکو د ښه کولو لپاره د خپلې برخې رول ولوبوي. د ذکر وړ ده چې د افغانستان د پارلمان او مدني ټولنو د غړو یو پلاوی هم تیره اونۍ اسلام آباد ته ورغلی چې مقصد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو. له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله نور حال راکوي.
په کابل کې د پاکستان سفارتخانه په بلنه د افغانستان د ژورنالیستانو یو 44 کسیز پلاوی چې د ګل د ورځې راهسې د اسلام آباد په سفر د مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دواړو ملکونو لا خپل منځي اختلافات خبرو اترو د لارې ختمول پکار دي او کابل او اسلام آباد د سیمې د امنیت لپاره په ګډه سره ګامونه پورته کړي. د ژورنالیستانو په وینا چې د دواړو ملکونو ولسونو او مدني ټولنو غړو لا هم پکار دي چې له یو بل سره خپلې رابطې زیاتې کړي چې ورسره د تاوتریخوالی راکم شي. په کابل کې پاکستان سفارتخانه یو چارواکی اختر منیر د ژورنالیستانو د اسلام آباد سفر په حق لوی چې مطبوعات د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکی خې کولو کې کردار لوبولې شي او غواړي چې د افغانستان اولس د پاکستان په حق لا چې کوم منفي تاثیر لري هغه راکم کړي.
بیسیک مقصد دا دی چې دواړه ګاونډي ملکونه دي او نیډ ډېر اهم رول پلی کوي شي رغمنس کې کوم مس انډرستانډینګ دی او د مو خلاف چې کوم کمپین کیږي یا چې کوم نیگیټیو پرسپشنز دي نو هغه کوم داخلو چې دا شي دا پریکټیکلی زموږ د مشرانو سره ملاو شي ډیسکشن زوشي او دی بیا واپس لکه یو ډېر کنستراکټیو پوزېټیو رول پلی کی شي دا کوم مس انډرستانډینګ دی چې لکه دا ختم شي دوه ملکونو مسکي.
په پلاوی کې راغلي د طلوع تلویزیون یو خبريال میراقا پوپل وایي
د افغانستان کې شارت مشکل را پیدا شي دی د فکر کوي د شاته پاکستان لاسته په همدې لحاظ پاکستان سفارت یو سلسله پروګرامونه شروع کړي چې خو دې غوړي مستقیم اند خلک سره اړیکه ولري خصوصا د رسنیو سره ځکه دی د فکر کوي چې د افغانستان رسنۍ ښه تصویر د پاکستان په اړه نه پخښوي. په دې لحاظ چارلس کسیزه ډاله د پانسو ژورنالستان ولترغلی ده او دی مستقیما د پاکستان د سیاسي مشرانو سره د اقتصادي مسؤلینو سره د سیول سوسایټي او د ریپورټرانو د ټولنو سره د تګوري د خبرې کوڅه کولای شو د ټنشن نشي د دواړو اړیکو ترمنځ دغه د منځوي سي.
په کابل کې د میوند تلویزیون اسرائیل ناصری وایي که د دواړو ملکونو رسنۍ په اخلاص سره خپل کار وکړي او د یو بل پر ضد منفي راپورونه خپرولو نه ډډه وکړي، نو د افغانستان او پاکستان د اولسونو ترمنځ زړه بداوي کې تر څه حده کمې راتللی شي.
که رسنۍ په مثبت مسایلو باندې توجه وکړي، رسنۍ هغه کار وکړي چې واقعا هغه څه چې د خلکو د نږدېوالو لپاره کار وکړي، یعنې د دې لپاره کار وکړي تر څو روابط ښه شي نه روابط خراب، سبب په نه شي ډېر تاثیر گذاره دی. یو زه دې ته هم هیله مند یم چې ان شاء الله افغاني رسنۍ پاکستاني رسنۍ هم وکولی شي چې په مثبت برخه کې ښه فعالیتونه وي، تر څو وکولی شي هغه مینه چې له پخوا نه د دې دوه دوست همسایه او مسلمان هېوادونو ترمنځ هغه لا هم هماسې پاتې شي، لا هم زیات شي او لا هم رنګین شي.
د ذکر ده چې د افغانستان د پارلمان د مدني ټولنې او د خبریالانو یو پلاوی تیره اونۍ هم اسلام آباد ته راغلی وو چې مقصد یې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کول او د اولسونو ترمنځ رابطې زیاتول وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سم یو بل رپورٹ خو شا، یو کال تیرېدو باوجود هم حکومت خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن مشر یا ډایریکټر جنرل نه دی ټاکلی. د مخالفو ګوندونو مشران تور لګوي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپلې خوښې سیاسي کس ټاکل غواړي، خو صوبایي حکومت دغه تورونه ردوي. له پېښوره د شبیر چان په رپورټ کې په دې اړه نور تفصیل اوریدلی شئ.
دا پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا صوبائی حکومت لخوا درې کال وړاندې جوړ کړی شوی احتساب کمیشن د تیر یو کال نه مستقل یا پوخ مشر یا ډایریکټر جنرل نه لري. تیر کال فروری میاشت کې د هغه وخت د یاد کمیشن مشر جنرل ریټایرډ حامد خان د حکومت لخوا د دوی په کارونو کې مداخلت په تور استعفا ورکړه وه، ولې د هغې وروستو خو شو د یو کال تیرېدو وروستو هم د دې ادارې پوخ مشر یا ډایریکټر جنرل نه دی ټاکل شوی. د دې په جواب کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د قانوني چارو او پارلمان مشیر عارف یوسف مشال لیڈو توائی دا خیبر پختونخوا صوبائی احتساب کمیشن 2015 کې هم د پاکستان تحریک انصاف کون د مدنیاتو صوبائی وزیر یولا اپریدی د بډ رشوتونو په تور کې نیولیو چې ورستو بیا خوش هم کړی شو. نوموړی په صوبائی حکومت او وزیر اعلی خیبر پختونخوا باندې تورونه لګولي چې دا کمیشن هغه ذاتی کمیشن دی او د سیاسي مخالفینو په نخښه کولو لپاره جوړ کړی شوی دی، نه چې د انصاف ورکولو یا کولو.
دا موقف دی چې کوم د احتساب کمیشن خطونه ما عوام ته خیر میډیا په ذریعه چې هغې کومه برتی کړې ده او بیا انویسټیګیشن کې وزیر اعلی اوبا صاحب مخالفین ګیروه، خو دا کمیشن اسې یو ډرامه کمیشن و. د ټول نه دوی خبره ده چې کوم اوس نوی ډی جی دوی اوسه پورې نه ټاکلې، د دې وجه همدا ده چې دوی خپل سړی ګوري. زمونږ د پارټۍ مشر عمران خان وزیر اعلی په ایم پي او په پیو پارټۍ څومره تورونه لګي، اوسه پورې د هغې په ایم پي او وزیر ګیر نه شو. دا یو سیاسي کمیشن و، دا نه آزاد جوړېدی شي او نه به جوړ شي.
بلخوا د دغه تورونو په جواب کې د وزیر اعلی مشیر عارف یوسف وایي دا چې صوبائی احتساب کمیشن 2015 او 2014 کې د سه اهلکارانو په ضد د بډو رشوتونه انکوایریانې یا پلټنې کړې ولې روان 2019 کال کې د تر دې دمه د چا په ضد هم پلټنې نه دي شروع. بلخوا څو ورځې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم پاکستانی مطبوعاتو ته په خپله وینا کې دا منلې وه چې د خیبر پختونخوا صوبائی احتساب کمیشن هغه شان کار ونه کړی شو څنګه چې د دوی سوچ و. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده. د سویلی وزیرستان بې کوره شوی مسعود قبایلوی د دوی خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده، خو د اسانتیاو د نشتوالي او په ترانزیت پوینټ د عملې د لږې شمېرې له کبله دوی د ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. په دې اړه سیلاب مسعود د بې کوره شوو خلکو او چارواکو سره خبرې کړې او موږ ته یې دا رپورټ رستولی دی.
د سولی وزیرستان مسعود قبالیانو د واپس لږداولو په آخري مرحله کښې هر ورځ په زرګونه قبالیون د ملک د مختلفو سیمو نه د خیرګي ټرانزیټ پوینټ ته رارسېږي. دلته په دا قبالیون څه تېرېږي د مخشني ایجنسی کونسلر سعید انور مسعود نه وار وایي.
اسلام آباد نہ روسی انداز بندے
قبائلی آیت اللہ یائی
خاندان و کسان بنے مشتمل ہو بولا تھا انتہائی مشکلات کی جن سے سجون کرنے سے انتظامات نشتہ رہی یہ چیز ہے تو سے دینی سر اگر خال کے جوئی نشتہ رہی ضرور سے دیا واپس کر واٹس اپ بالکل زین نہ اگر کلائن نشتہ چہرہ خپل انٹری کو کر دے واٹس اپ نے باہر پروری نہ بندے دا غرمت انو کو کیرا دے
یو بلکہ بلی شمس الدین زیاتوی چہ دے قرانو دے اندراج پ وقت سخت اس پکے سپورے را باندے تیری جی دے ٹرانزٹ پوائنٹ وقت دارون مو بخی انسانوں ہا نشمیری مشکلات نامے چپ پیشاور فاٹا سیکرٹریٹ سے ایف ڈی ایم اے ستر مشر خالد خان خبر کا آغوی سوویل وار وی زنے
سرکار
دے دے دوی دے پارا دے واپس لژداولو نیٹا نورا وغزوی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د سیلاب مسعود رپورٹ ماورید. اوس هم یو بل رپورٹ. د پیښور های کورٹ حکم کړی چې په چترال کې میشت کیلاشانو شمیرې لپاره د سرشمیرنې فارم کې یو بیل خانه وټاکل شي. په دې اړه د کیلاشانو لخوا په های کورٹ کې تر دې وړاندې یو درخواست جمع شو. بل پلو د سرشمیرنې د ادارې چارواکي وایي چې دغه حکم د عملي کولو لپاره به د لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره خبرې کوي. نور تفصیل د رفعت انجم نه.
د کیلاش مذہب سره تعلق لرونکو په پاکستان کې ډیر وخت پس کې دن کې سرشمیر نفارم کې کیلاشی مذہب خانه پر شاملې دو پیښور های کورٹ کې درخواست جمع کړی وو. د سنا پات چې د پیښور های کورٹ د کیس اوریدنه وکړه او د شماریاتو ادارې ته حکم ورکړو چې د چترال هغه علاقو کې چرته چې لا سرشمیر نه ده شوی نو په دوی مرحله کې د په فارم کې دوی لپاره خانه شامل کړی شي. درخواست کوونکي رحمت وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د سرشمیر نه په فارم کې د پاکستان ټول اقلیتونو لپاره خانه شته خو دلته د کیلاش مذہب قانون کو تو اسے دو باوجود دوی لپارا ہے سیو خانہ نہ دشا مل شوی
مون 4000 خلک یو مون سے گدا چترال کی رمبور بمبرے تو بری درے ویلی سے اگے کی مون سے گو کنا دا سنسس فرامون رالا اگے کی مون کو کتو نو زمون نم پکی نو کلا یو زان تا یو قوم دے او یو ریلیجن دے کی دے پاکستان کی نور قومون دے ہندو شو سکھ شو عیسائی شو مسلم کمیونٹی دے تا دے نم پکی اگے نو مون زان تا یو یو شناخ
بل خوا د شماریاتو ادارې چارواکي حبیب الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ملک په زیاتره برخو کې سرشمیرنه شوې ده نو اوس که یوازې چترال کې کیلاشان شامل وي نو په دې د نورو علاقو کې اوسېدونکو کیلاشانو لخوا اعتراض هم راتلی شي. د په وینا چې د های کورټ فیصله به اعلی چارواکو ته وړاندې کوي چې د هغې پس د څه فیصله راتلو وروسته به حکم عملي کولی شي.
چترال کې به وکړو د کیلاش والا چې چرته کراچۍ کې پاتې دي یا لاهور کې چوکی پشاور شہر کی چوک بھائی آگا بکم سے نمگرا والو ڈیٹا آگا خو آل دی کور شوی دی کنا دا علاقے خو فرض کر جہائر آپ ایگریشی نو چترال کے بکور کی گی لیکن نور زیون کے بیا مسئلہ ہی کنا سباب دی خلق کوئی چنا جی مونگ خو دونا پاپولیشن دے اتا سو مونگ تا دا پاپولیشن دا کڑے زنو سباب جسٹیفائی چوک کئی
ترین اوڑان دے سکانو ہم دے سرشمیرنے پا فارم کے دے دوی لپارا خانہ پنے شامل اولو پا پیخور ہائی کورٹ کے درخواست جمع کرے وو چپسو ہم عدالت پا فارم کے دے سکانو خانہ شامل اولو حکم ورک کړی وو. په ملک کې د روانې سرشمیرنې 2018 دویم مرحله به په 25 اپریل شروع کیږي چې پکې به چترال سیمه هم شامل وي. د حکومت لخوا جاری کړی شوی شیډول تر مخه د سرشمیرنې په لومړۍ مرحله کې د ملک په 1 ضلعو کې په 28 ضلعو کې سرشمیرنه شوي. په پاتې 50 ضلعو کې سرشمیرنه به په دویمه مرحله کې کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
په کوټه کې د خیر ښېګړې یوې ادارې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو د ورځنۍ نندارتون پرانستل او چې اوس پای ته رسیدلې. په نندارتون کې ګډون کوونکو افغان میرمنو وویل چې دا ډول نندارتونونه دوی ته فرصت برابروي چې د دوی توکي مارکیټینګ یا بازار پیدا کړي. ایوب ترین له کوټې نه نور حاله کوي.
د خیر شګړې ادارې آی ډی او تر اتمام لاندې د افغان هنري ښځو د لاسي کارو دوه ورځنۍ نندارتون نن په کوټه کې وپای ته ورسېدی. د نندارتون کتو لپاره د ژوند د بیلابیلو برخو سره تړاو لرونکي ښځې او نارینه په ګڼ شمیر کې راغلي وو. د دې نندارتون مخه د افغان میرمن لپاره د دوی د ښه لاسي کارو د زیاتې معاوضې زمینه برابرول وو. په دې اړه د آی ډی او یو مشر عبدالعلیم ناصر و مشال ریډیو ته وویل.
غوث آباد اور قادری آباد بائی پاس میں سکم دی ولی دات سکم دی زیادہ تر اکثر سکم دی غدا افغان ریفیوجی زفر باقی کی مردہ زنان چکم د دوی امبرایډری د مثال دا کارون دی دا خامک مامک دانی دا غاڑی ماڑی جوړ ول دا د ته مزید وسات ورکو د کشیر د پد دوی په کار کې اوسه بهتری راځي ل مرسل ٹرینر دی هغه ٹرینر چکم دی دوی ته بیا مزید نور د دوی په کار کې دوی خونو کار شکار کوي لیکن بیا هم په ډیزاینینګ وغیرہ کې بیا زموږ ارګنایزیشن سکم د دوی سره مرسته کوي.
ته ائیډیو یو بلغړی محمد رفیق ول چې دا نری شوزو او د کاروباري ادارو ترمنځ تړون پیدا کول سي چې په نتیجه کې به و او نری شوزو ته د خپل لاسي کارو شموزه په لاس ورسي.
موږ د لاولیوډ چې کمی اپورتونټیز د خواتین لپاره په هغه ولا باندې د دې کم پروډکټس دی ارتیزن کم پروډکټس جوړ کړی دي هغه موږ دلی نن ایگزیبیټ کوو لګوي چې به د دوی سیل وسی او د مارکیټي سره کم د دوی لکیجز دی هغه ډیولپس مارکیټس.
دوی زیاته کړه چې د دې عمل څخه د هغه شوزو لپاره د روزګار نوی کې مندل کېدای سي څوک چې په کور کې ناس د خپل هنري کارو ښه ګټه ترلاسه کول غواړي. په دې ترڅ کې مې و نندارتون ته د راغلو شوزو د غبرګون معلومولو هڅه وکړه خو بریالی نسوم. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په قبایلی سیمو کې د فاټا سوپر لیگ په نوم د کرکټ په سیالیو کې په باجاور سپورټس کمپلیکس کې شپږ لوبې سرته رسیدلې دي. ولې د درېمې ورځې لوبې به نن کېږي. تر اوسه دوه لوبې مهمان زلمی، یوه لوبه الحاج ایګلز خیبر او یوه لوبه باجاور بلیو ګټلې ده. د شانواز ترکزی په رپورټ کې نور تفصیل اوري.
د قبایلی سیمو د کرکټ د سیالو چې فاټا سوپر لیگ ورته ویل شي په باجاور سپورټس کمپلیکس کې شپږ لوبې سرته رسیدلې. ولې د درېمې ورځې لوبې به نن شروع کیږي. په یاد کمپلیکس کې هر ورځ درې لوبې کول شي چې د باجوړ کرکټ لوبډلې نه علاوه د محمد او خیبر ایجنسی کرکټ لوبډلې هم دې ځای ته لوبې له راځي. د سیمې لوبغاړو په یاد سوپر لیگ یا سیالو ډېره خوشحالي څرګنده کړي او وایي چې د داسې سیالو وروسته به د فاټا نه د امن پیغام نړۍ ته لاړ شي. حیات عالم د پاکستان قومي کرکټ لوبې د انډر 19 یا لنولسو کم عمر لوبغاړي دي او وی ویل
ما خو در سره ټور کړی دي 19 کې بنگلاديش ته کړو، سریلانکا ټور مې کړو، اوس پاکستان یو لوبې کوم، د زمبابوي ټور مې وکړو الحمدلله، ایبیل ډیپارټمنټ سره کوم کوم او با جوړیان د پاره تر راغلی. ډېر خلکو ویل چې باجوړ کې گیم مکوي ځکه چې مخکې گیم شوم او اګه زرګ درشه خو دا خلکو رایګانی دي او زه خپل عزت لپاره دلته راغلم.
په یاد سیالۍ کې د باجوړ بلیو کرکټ ټیم په نوم د لوبډلې مالک یا سپانسر حاجی بهادر وویل چې دا ویل ډېر وخت خواهش وو چې په قبایلی سیمو کې هم دا شان لوبې شروع شي چې پکې ځوانان د ژوند مثبت اړخ ته لاړ شي.
خپل ټیم سره دا د عہد کړی دی چې تاسو زما ملګرتیا کوي، گیم ګټل په تاسو دي، سپورټ کوو موږ زه چې هر قسمه مسؤلیت تاسو ته ان شاء الله زه در کوم. موږ ول مختلف زما سره خپل ملګری دي، اغه ول مختلف انعامات اعلان کړی دی د وسلم زید لپاره.
پرونی لوبله د باجوړ ایجنسی د پارلمان غړي شهاب الدین خان هم ورغلی او هغه مشاهده ریډیو ته وو ویل
پکاره چې دغه سي مؤخره شي او زمنګ دا په گراوند باندې دغه سي وخه دنیا د چې منګه دهشتګر نیو بلکې منګه رغمالیان یو زمنګ کې ټیلنٹ موجود دی کومګل چې مقرټلا یقین لرم چې دې ټورنمنت پس منګ ته مخې ولګ
پرون او تیر ورځ شپګلو به شوی چې بګه دولو به محمد زلمی یولو به الهاج ایګلز خبر ایجنسی او یولو به باجوړ بلیو ګټلی و ولې دولو به د باران لوجه د یو یو پوینټ اغستو ورسو برابرې پاتې شوی وي شانمو استرغزی مشاد ریډیو خار باجوړ
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہیروی
وردونکو یو نیمه بجه شوې ده ملیحه میرزاده سټوډیو تر رسیدلې د خبرنو لنډیز دراوروي
د خیبر پختونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي رادار امنیت لپاره د 3200 امنیتي اهلکارو د ځای پر ځای کولو منځوري ورکړې ده. د خیبر پختونخوا د کورنو چارو وزارت پرون په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ځانګړي امنیتي اهلکار به د هغو لارو په امنیت مامور وي چې ور باندې مالګاډي تیریږي. پرون مازیګر د خیبر پختونخوا د الخیر پوهنتون په 19 کونکو په اسلام آباد کې د لوړ زده کړو کمیشن مخې ته احتجاج کړی دی. مظاهره کونکو غوښتنه کړې چې د دوی ډیګریانې او سندونه دې تصدیق کړي. حکومت د دوی د غوښتنو په جواب کې سندي ویلي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان جنرال سیکرټري ډاکټر یوسف بن احمد به د اتوار په ورځ اسلام آباد ته د دغه هیواد په سرکاري دوره ورځي. د دورې پر مهال به نوموړي له پاکستاني مشرتابه سره ملاقات کوي او په سیمه ییزو موضوعګانو به خبرې کوي. تمه کیږي چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غني د سنگاپور له چارواکو سره وګوري. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د سنگاپور سفر له دې لپاره مهم دی چې دغه هیواد د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ډېر تجربه لري. اروپایي ټولنه وایي د برسلز په غونډه کې د نړیوالو مرستندویانو د شام لپاره د 6 بلیون ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د ادارې مشر پرون وویل د مرسته یوازې د 2018 کال لپاره ده. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي دي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې روانه اونۍ د شام په خانشیخون کې د کیمیايي برید تر شا د شامي حکومت لاس و. پرون له فاکس نیوز سره د خبرو په وخت نوموړي وویل چې اوس وخت راغلی چې ماسکو د کیمیايي وسلو له منځه وړلو لپاره خپل کړي لوسته ژمن پاتیشی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جرمني د چانسلر انګلا مرکل سره په مشرق کې یوکرین او افغانستان کې د روانې جګړې په ګډون د خپل منځي ګټو په یو شمېر معاملو خبرې کړې دي. پرون سپینې ماڼۍ ویل چې ولسمشر ټرمپ د جرمني له چانسلر سره په ټلیفون خبرې کړې دي. او په قبایلي سیمو کې د فاټا سوپر لیگ د کرکټ په سیالو کې د باجوړ په سپورتس کمپلیکس کې شپږ لوبې سرته رسیدلې دي. په تیرو دوه ورځو کې دوه لوبې مومن زلمی، یو لوبه الهاج ایګلز خیبر او یو لوبه باجوړ بلو ګټلې ده.
ملیحا میرزاده وا چې د خبرنو لنډیزې در اورولو. اوس کورنیو ورځپاڼو ته کتنه کوو. زموږ همکارې رفت انجم د کورنیو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان او هند خپل منځي اختلافات او امریکا هم فکرمند کړي ده. امریکایي انتظامیه پاکستان هند شخړې په اړه تشویش ښکاره کړی دی او ویلي دي چې دا شخړه نور هم زیاتېدای شي، خو امریکا به د سلوي پیښې رامخ کېدو انتظار نه کوي بلکې په خپله به په مذاکراتو کې برخه اخلي. ادارې وایي چې د دې خیالاتو څرګندونه ملګرو ملتونو کې امریکایي سفیر نکی هیلی یو میاشت لپاره سلامتي کونسل چوکۍ سنبالولو پس په خبري غونډه کې کړي. ادارې زیاتوي چې نکی هیلی ویلي چې موږ د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کې کمی تل غواړو او موږ ته په دې کې فعال کردار لوبول پکار دي. د جنوب ایشیا دو غټو ملکونو ترمنځ ښه اړیکې راوستلو لپاره به د ملګري ملتونو نور ادارې هم خپل کردار ادا کوي. ادارې په وینا چې د پاکستان خارجه چارو مشر دا بیان ستایلی او د امریکا د پاکستان هم تعلقات ښه کولو هلو ځلو یې تعریف کړی. ادارې لیکي چې دا خبر له ټولې نړۍ وړاندې ده چې پاکستان هند سره مذاکراتو او ښه تعلقاتو هیله لري او پاکستان غړي چې د سیمې امن او ثبات د پاکستان او هند ښه اړیکو سره تړلې ده. نو دې لپاره ضروري ده چې د دې مسلو حل په وخت رویسته شي. ادارې وایي چې بلخوا هند په خپل روایتي د ضد عادت ولاړ دی او پاکستان سره د شخړو هوارولو لپاره د امریکې د ثالثه کردار رد کړی. ادارې اخر کې وایي چې هند ته به په دې خبره ځان پوهول وي چې پاکستان هند ښه تعلقات د سیمې لپاره لازمي دي. هند له خپل ضد پر ځای د امریکا په ثالثه کردار غور کول پکار دي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې سخت حفاظتي ګامونو داوو کولو باوجود د چهارشنبې په ورځ د لاهور په بیدیا روډ د سرشمیرنې عملی په ګاډي حمله کېدل یو لویه پیښه ده. د سینه چې دا ښکاره کېږي چې د پاکستان سلامت امن او استحکام خلاف د دشمن قوتونو کې څه کمی نه دی راغلی. اداریه وایي چې په دې پیښه کې څلور امنیتي اهلکارانو په شمول شپږ کسان وژل او نولس کسان زخمي کېدو پس دا خبره ضروري شوې چې حکومت او امنیتي ادارې دې په خپله کړنلاره بیا نظر واچوي چې دا شن ضرب از او رد الفساد عملیاتو نه بچ شوي او پټ شوي عناصر په مکمله توګه ختم کړی شي. اداریه زیاتوي چې په ملک کې تقریبا نولس کاله پس سرشمیرنه روانه ده او دا محفوظ کولو لپاره د پوز اهلکاران هم په ګڼ شمېر کې دي لپاره ټاکل شوي. وسلوالو یو خوا که پوز په نښه کړو نو بل خوا یې سرشمیرنه ناکامه کولو لپاره د ویرې فضا پیدا کولو کوشش هم وکړو. اداري په وینا چې پاکستان صدر وزیر اعظم او د پوز مشر د دې پیښې غندنه کړې او ویلي چې د نور سخت حفاظتي ګامونو تر لاندې به سرشمیرنه د معمول مطابق جاري وي. اداري اخر کې وایي چې داسې قسمه کاروایانې د افغانستان نه راتلونکي وسلوال کوي. ضرورت د دې خبرې ده چې د افغانستان پاکستان ترمنځ د پولیس سنبالولو نظام مضبوطولو لپاره سفارتي هلې ځلې دې تیز کړي شي او کابل حکومت دې د هند استعمال نه بچ کړي شي او نړیواله ورورولي دې فعال کړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
هیومن رائټس واچ وایي په پاکستان کې د 2015 تر 2015 کال پورې په ګڼو تعلیمي ادارو وسلوالو بریدونه ترسره کړي چې حکومت تر اوسه کره شمېره نه ده خبره کړې. بلخوا ګارډین لیکي آسټرالیا ته د افغان ولسمشر په دوره کې د هغو افغانانو په اړه څه خبرې نه دي شوې چې په زوره د آسټرالیا نه افغانستان ته لیږل شوي. د دواړو مقالو مهمې برخې دته فرخنده اسد باندې کوي.
هیومن رائټس واچ په خپله یوه لیکنه کې وایي په پاکستان کې په تعلیمي ادارو بریدونه دوام لري چې د دغه سره نه یوازې په تعلیمي پرمختګ بد اثر پرېوځي بلکې دغه زده کوونکي د تعلیم له حقه محروموي. د پاکستان حکومت تر اوسه داسې سرشمیره نه ده خپره کړې چې په دغه هیواد کې په څومره تعلیمي ادارو وسلوال بریدونه ترسره شوي دي او په کې څومره زده کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې. خو د نړیوال ټیرریزم ډیټا بیس تر مخه د 2005 نه تر 2015 سم کال پورې په پاکستان کې په تعلیمي ادارو 1,118 وسلوال بریدونه ترسره شوي دي چې پکې 392 کسان وژل شوي او 324 نور ژوبل شوي دي. هیومن رائټس واچ د هغو سکولونو شمېره راخستې ده چې پرې وسلوالو ډلو بریدونه کړي دي او د دغې له امله بیا په یو شمېر سیمو کې کورنیو خپل بچي د سکولونو نه وباسلي دي. دغه حملې نه یوازې په سکولونو بلکې په کالجونو او پوهنتونونو هم شوي دي. په ځینو سیمو کې په سکولونو پردې هم حملې شوي دي چې په دغو کې امنیتي عسکر میشت وو او ځینې بیا په ټولنه کې د ویرې خورېدو په غرض هم ترسره شوي دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د آسټرالیا وزیر اعظم مالکم ټنبول د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د بیا رغونې په اړه خبرې کړې دي. د دواړو ملکونو مشرانو د اقتصادي پرمختګ پروژې هم لاسلیک کړې دي. خو ولې آسټرالیا ته د ولسمشر غنی په دوره کې د هغو افغانانو په اړه څه خبرې نه دي شوي چې له دغه هیواده بیرته افغانستان ستانه کړل شوي دي. افغان ولسمشر ویلي د هغو افغانانو په اړه له آسټرالیایي چارواکو سره خبرې نه دي کړې چې د دوی د خوښي خلاف بیرته کابل ته لیږل شوي دي. د آسټرالیا حکومت په بیا بیا دا ویلي دوی داسې هیڅوک هم افغانستان ته نه دي لیږلي چې ګینې ژوند به د خطر سره مخ شوی وي. د آسټرالیا حکومتي چارواکي وایي که چیرې په افغانستان کې د هزارو ژوند له خطر سره مخ دی نو باید چې نورو سیمو ته کډې وکړي او یا هم کابل ته ولاړ شي چیرته چې لوړاندې ناګڼ هزارګان ژوند کوي. د ولسمشر غنی د دورې په وخت په کینبرا کې ګڼو هزارګانو د هغه خلاف مظاهرې هم کړې دي. دغه هزارګان وایي د دوی ځینې ملګري چې بیرته افغانستان ته ولېږل شول ژوند یې اوس لا نور خطر سره مخ شوی دی.
د خیبر پختونخوا د الخیر پوهنتون زده کوونکو په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو د کمیسیون مخې ته احتجاج کړی ده او احتجاج کړی او په دې کې دوی غوښتنه کړې ده چې د دوی ډیګري او سندونه دې تصدیق کړل شي. د دوی په وینا چې د هایر ایجوکیشن کمیشن د دوی د ډیګریو نه تصدیقوي او په دې وجه دوی ته د نوکریو په ترلاسه کولو کې ستونزې دي. له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر رپورټ لري.
اسلام آباد کې د شروع یا چهارشنبه په مازیګر لټولې خیبر پښتونخوا راغلي د الخير په نوم د شخصي پوهنتون د کونکو د لوړو زده کړو کمیشن یا هایر ایجوکیشن کمیشن مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. چې بکې یې لیات کمیشن غوښتنه وکړه چې د دوی تعلیمي ډیګري یا سندونه دي تصدیق کړي. په دې موقعه د الخير پوهنتون د پښتو زده کونکو مشر وویل چې دوی به دا خپل احتجاج تر هغه جاري ساتي تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي. نوموړي مشال ریډیو زیاته کړه،
زه سخاوت فټه خبره کوم د پېښور د کی پی کے د آل سټوډنټس الخير زمرا سټوډنټس دا غوی ریپرزینټ یم. دلته کې مونږ 1500 کسان راغون شوی صرف د دې لپاره چې سی زمونږ ویریفیکیشن او درولې او دا د ډیګری ویریفیکیشن زو الخير نو سټیج 94 نواله 2016 پورې چا ډیګری کړی دی هغه چې سی نو ویریفایډ کولې او کمی چې ویریفایډ کړی وي هغه هم واپس نه اخستې واپس ری ویریفیکیشن دا غویم نه
مشال ریڈیو ته ویل چې د الخير پوهنتون د استادې سند تر لاسه کړي خو د نتز د کېدو له وجې ورته په نوکری کې مسلې دي.
زمانو مصیب خان دی او زمونږه د کم افیکټډ کسان چې کمی ټوټل دا 78000 کسان دي. د یون کونسل کوټی نه زما پوسټ د پی ټی سی او ما خپل یون کونسل ټاپ کړی دی په یک نمبر باندې. ما نو ځا کوئی ایجوکیشن ډیپارټمنټ زمانو ته مطالبه کوي چې تاسو د ایجنسی نه اټیسټ
مچل ریډیو چې په اسلام آباد کې د هایر ایجوکیشن د یو چارواکي نه په دې اړه تپوس وکړو نو هغه د نوم نه خودلو په شرط وویل چې دوی د الخير پوهنتون نه ځینې وضاحتونه او کاغذونه غوښتلي خو تر دې دمه یې ورته نه دي ورکړي. نو دوی نشي کولی چې د دې زده کوونکو ډیګري تصدیق کړي ځکه چې ممکن ده په دې کې یو شمېر ډیګري جعلي وي. مشال ریډیو چې په دې اړه د هایر ایجوکیشن کمیشن د پخوانی ایگزیکټیو ډایریکټر پروفیسر ډاکټر منصور اکبر کندی نو پوښتل نو هغه وویل
هایر ایجوکیشن یو خپل پیټرنز دی یو خپل رول ریګولیشن یې سیټ کړی دی. دا کوم پرایویټ بزنس روان دی د کې مافیا دا د ایک ارباو بزنس شروع سلو اوس کې صدا دی جی کې ما چسی وای کې دا دا رول ریګولیشن یې ال خیر نه منی دو خو ته خپل کمپس نه کمرې نه پی ایچ ڈی نه دو دا شوکړی کې جی مثال کنڈی صاحب راضی پڑھاتا ہے پی ایچ ڈی دے زور زم نہ دا سے بیا ڈیری لکا چے ودا ڈیری یونیورسٹی نے بلیک لسٹ سل دی دال خیر پرائیویٹ یونیورسٹی دا او دو رول ریگولیشن نہ منل.
مشال ریڈیو چ پدی معاملہ پے اسلام آباد کی دال خیر پہنتوں دے چارواکو سر دے خبرو لپارہ رابطہ وکڑا نو د بیا بیا کوشش باوجود ور سر رابطہ و نشوا. سیرات ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
اوریدونکو د دې خبرونې راپورونه هم دومره وو. وسترته فرخنده اثر تاندې هلي خبرونه وړاندې کوي. ل خبرونې وروسته د سرفراز او افریدی په واځي وسندره هم درته لرو.
په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ د پاکستان وفاقي کابینې د یو انتخابي پیکیج منظوري ورکړي چې تر مخه به سیاسي ګوندونه ښځو ته په عامو انتخاباتو کې 15% برخه ورکوي
او ټول پارتیانو لیډرشپ سره ملاو شوی او دا خبره ورته ایښوه چې یو خو جنرل سیټ باندې ښځو له منیمم 10%
د دغه انتخابي پیکج تر مخه په یو حلقه کې د ښځو ووټ اچول ضروری ګرځول شو دي.
10% به کوم دی کم ووټ شرمی په حلقه کې خدام کلیر نه دی چې آیا دا و پوره حلقه کې د 10% دی که د پولینګ سټیشن لیول باندې دی.
دا چې خځې سیاستوالي د فیصلې ته څنګه ګوري
څو کمی زم د طرف نه دی موږ ټول سړو ته بد ګناګار نه وایو هغه خو موږ نه راوځو.
د پاکستان وفاقي کابینې په یو غونډه کې دا فیصله کړې ده چې هغه انتخابي پیکیج به قومي اسمبلی ته وړاندې کوي چې پکې سیاسي ګوندونه د دې پابند کړل شوي دي چې ښځو ته به په جنرال سیټونو 15% برخه ورکولی شي. د شفافو انتخاباتو لپاره کارکوونکي ادارې فافین د خیبر پښتونخوا مشر ظهیر خټک وایي ښځو ته په سیاسي او انتخابي عمل کې په پوره برخه ورکولو کې لا هم ډېر کار پاتې دی.
خبر دی کوم حوالے سره چې 5% د زنانو چې کوم یعنی سیاسي جماعتونه د چې کم از کم 20% الوکیټ کوي د زنانو سیټس. یو خو دا مسله ده چې دا پولیټیکل پارټي زمونږ یو دا اندیشه ده چې دا پولیټیکل پارټي رو به هغه ځای کې زنانو ته ټیکټ ورکړي چې چیرته د دې کینډیډیټ چې هغه یا د دې پارټي چې کومي هغه کمزوري. یو خو دا خبره ده. دویم خبره چې کوم حوالے سره د زنانو کابینه فیصله کړی ده چې 10% به کوم دی کم ووټ شرلی په حلقه کې. خدام کلیئر نه دی چې آیا داوا پورې حلقه کې به 10% دی که د پولنګ سټیشن لیول باندې به وي، دا کلیئر نه ده. دریم خبره دا ده چې په دې باندې یو ډیسینډینګ نوٹ کے دا پولیٹیکل پارٹیاں دا بازو اسلامی پولیٹیکل پارٹیز لکا جمعیت اسلامی ٹائپ جی آئی ایس کا دا رہی پہ ریزرویشن دی اوکی وہی چیز آجی 5% تراشی انہوں خدا خبرہ یہ دا بچوں کی اسلامی کلا راغلی میں اسلامی لبرا ہوگی وہ ایوی ہاو پا کمیٹے کی پتہ ڈیسینڈنگ نوٹس تلے.
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر بشرا گوهر وای دوی دا تجویز ورکړی وو چې باید سیاسي ګوندونه خزو ته 10% ټیکټونه ورکول یقیني کړي.
ګورې دا چې کوم ریکمنډیشن دی د وخت په پروپوزل چې اکسپټ شوی دی ګان دا به پارلمنت ته بیا شي. که تاسو یادې زور پارلمنت کې د خزو چې کوم ممبرانو د ټولو پارټیانو هغه یو پوره کنسلټیشن کړو په دې باندې اور ٹول پارٹیاں لیڈرشپ سر اور ملا شروع ادا خبر ہے کو جنرل سیٹس باندھے خزلا منیمم 10% کہ جنرل سیٹس ٹکٹ خزوتا ملاوشی اور داد پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے امینڈمنٹ سے ادا پہ کے شامل تھی. دوم خبر ہے چاہے کنسلٹیشن کی نہیں کرے گا نہ دعویٰ چې د خزو پولیټیکل پارټیز کې دنه هم د خزو فیصله سازای د پاره یو سپیچ ورته ملاو شي او هغه 10% دغه ورته وي چې په هر لیول باندې ځکه چې د پارلماني بورډ هم دی نو چې کوم فیصلې به سبا د ټیکټونو کوي نو هغه کې هم خزو نمائندگان په کار دي چې د فیصله سازای کوم فورم دي یا د پارټۍ دنه کوم کابینه هغه کې هم خزو نه اتلیست 10% پکار دی چې ځای بل چې کوم خبره دا خو د ډېر وخت نه یو سټرګل روان دی چې کوم ځایونو کې ښځې بل د ووټ د حق نه محرومه پاتې شي یا محرومه کړی شي ټول پولیټیکل پارټیز یو ځای شي او اتفاق وکړي چې ښځې به ووټ نه شي هغه ریټن اګریمنټ شي یا وربل اګریمنټ شي نو ډېر ضروري دی چې هغه ځای کې آی الیکشن نل اینڈ بولڈ شي که منیمم دا بیا کنسلټیشن کې اګریمنټ وشي منیمم 10% رجسٹرڈ ویمن ووټرز کې ووټ وانه چې نو هغه ځای کې به الیکشن نل اینڈ بولڈ شي. د دې شاته یو لوی سټرګل دی. بیا اوس هم یو بل نفیسه شاه ډاکټر نفیسه شاه د پاکستان پیپلز پارټي اکه یو بل چې کوم روسي پارلمنت کې اچولی آی بیا دلته کې سبمټ کړی دی او هغه هم بیا دې پارلماني کمیټه ته ریفر شوی دی. مطلب دا دی چې په دې باندې کنسنسس شته دی چې یو خو ښځو لا دا ریزرو سیټ سم ضروري دي چې د دې طریقې کار بدلېدای شي خو سره سره چې په جنرل سیټ کې پارټیانو باندې دا پابندي لګي چې هغه جنرل سیټ کې ښځو لا ټیکټونه ورکړي.
د پارلمان غړي وایي دا یو ښه فیصله ده خو باید په دغو اصلاحاتو کې ښځو ته لا زیاته برخه ورکړل شي. د متحده قومي موومنټ سینیټر نسرین جلیل په دې اړه وایي
کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر عورتوں کو ووٹ ڈالنے نہیں
صدا سے علاقے شتا چرته چې خزي د جرګول لاري د ووټ اچول نه منع کړل شي خاص کر چې کومي شمالي علاقې دي خیبر پختونخوا او فاټا او یا د سند داخلي سیمې دي الته دا مسأله زیاته ده. په انتخاباتي اصلاحاتو کې دا یو ډیره ښه خبره مخې ته راغلی ده. دا 50% برخه اوس کابینه منصور کړه خو چې کله مونږ ته سینټ ته راشي نو مونږ به بیا غواړو چې دا 10% شي
نمبر بڑھا کے کم از کم 10% کر دیا جائے.
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع کونسلر نصرت آراوائی دا یو ښه فیصله ده خو باید وړاندې پرې هم کار وشي
چونکه هر پارټي دا کوشش په الیکشن کې چې هغه زیات نه زیات سیټونه واخلي او هغه ته دا هم یو سچویشن کم په ګراوند چې کم ریالټي دا هم معلوم دی چې فینل چې کم دی هغه فاینانشلی دومره سترونګ نه دی او بل زمونږ چې کم سوسایټي دا هغه کې چې کم ظاہر دی میل ہول دے اور چڈی رما غشن داری آگا ہوش دا سی نه منی د کاغی یو شانتی د کټول خو نه 100% ز خبره کومه نو ماته یقین نه راځي چې دی پینت دست فیمیل سیٹ نہ ٹکٹ چکم سے کیا گڑی چیز ہمیشہ الگ کم نو وقت سره چون کې تبدیلی را روانه ده اوس پولیټیشن هم پوي کې چې واقعي فیمیل هم پکار دي چې کیبینټ کې هم سر کې نیو دا غي چې کم آبادې نه مه حصہ ده دا غي حوالی سره غي خپل ایشو ریس کې او بیا دا غي سولوشن طرف ته راشي په دې حد کې هم چې وشي خدای دې چې وسره سره بیا نور کار هم هوم ورک پکار دی چې 10% کیږي کنه کوتا نو دې سره بیا داسې فیمیل چې پوټینشیل وی او اغي سیاسي بیک گراوند نشته اغي دومره همت لکه زما په شان کې چې زما سیاسي بیک گراوند نه دی فینانشل دومره سترونګ نه ما زه چې خپل کمپین چلو من دوه کو دوري داسې بس دومره لوی جلسو د پاره پیسې نه چې ښه کنه زه چې سپورټ ورک نو یقینا اچیو کول شي
نصرت آرا چې په دریم وار د مردان کونسلر جوړه شوې ده وای زیاتره سیاسي ګوندونه هغه خزه مخې ته راولي چې د کورنۍ سړی غړي هم په سیاست کې وي
دا پارتو کې کومه کتلې چې کوم لوی پارټي دی هغه خو اکا لین لارډ هغه ذہنیت دی اکا فیمیل هغه ور کوي چې دا غي هزبند رور یا لکه کور سک سړی لکه سترونګ پوزیشن کې فائنانشلی مو هغه ته سو بینیفیټ ور کولی شي پارټي نه نو دا هغه د کورنۍ ته بیا فائدہ رسی او چې کم داسې نه هغه د کبیره هغه ځکه خزه بیا خپل سترګل کې خپل ځان د زی جوړي خپل ځان مخکې کوي خو ډیر لکه چې دې مچ ډیر مهنت هغه ته دوه ګونه زیات د سړو نه زیات مهنت اوسم د هغه چې کینو بیا ورته هغه ته سپیس ملاویږي ادروایز پارټي خپل هغه له سپیس نه ورکي
د تحریک انصاف ګوند خیبر پختونخوا غړي خاتون بي بي واي سیاسي ګوندونه په اسمبلی او د اسمبلی بهر او دا شان په فیصله سازي کې اوس هم خودو ته ډیر کم ځای ورکوي
یره خواتین ورکی زی ول ورسی خو لکه ډیر خوند نشته د خواتین نو ورکی دور توجه نو ورکی خواتین ته مونږ خو دک کوشش کوو د کاوکس پروګرام مونږ شروع کړی د خواتین نو دې د پاره باندې چې د خواتین څه مسلې اړ یو خپل الکین راړي او د خواتین خپل आवाज وچتای خو خواتین لدې چې دینو نو ورکی توجه ډیر نه ورکی بس
دا چې په پاکستان کې په تیرو انتخاباتو کې خزی جنرال سیټونو ته ولاړې وي او کنا په اړې بشرا گوهر وای
2013 کې ډېر زیاتې خزی راوتلې او هغه الیکشن کنټیسټ کې په جنرال سیټ باندې خو آزاد امیدوارانو ځکه چې پارتیانو ورنا ټیکټونه نه ورکول او خلک وایي چې د ریموټ ایریا څخه به خزی نه حاضر کېږي د پښتونخوا او د فاټر موږ کتل چې د ټانک نه یو خزه الیکشن ته ودرېدل د باجور نه یو خزه الیکشن ته ودرېدل نو ډیر کې موږ چې چرته همیشه خزه د ووټ د حق نه محرومه وي نو هلته کې موږ کتل چې دا کېږي بیا د الیکشن کمیشن کې که تاسو یادې پی کې 95 بای الیکشن کې زه په خپل لاړلم او څرندو خلک چې د هغه بای الیکشن کې یو خزه ووټ نه وشولې هغه یې محرومه کړې د خپل حق نه ټول پولیټیکل پارټیز په دې کې انوالو دي نو زه لارډ ان الیکشن کمیشن ته الیکشن کمیشن هغه الیکشن نل اینڈ وایډ کړ نو دا د یو سټرګل وجه دا کابینه ته بیا دا پروپوزل شوی دي او هغه چې ما په خیال مینیمم 5 تر اگری شوی دي جنرال سیټ خو زه ما اوس هم خیال دی چې دا کم دی مینیمم 10% په کار
بلخوا نصرت آرا وای باید سیاسی پارٹی د ګوند دننه هم په مختلفو چوکیو خزو ته ځای ورکړي او د پارٹی په کارونو او فیصلو کې په عملی توګه شامل کړي
اوس لکه چې پارٹی بنیاد باندې شو نو دې کې ماته چې کم کمی محسوس کیږي نو پارٹی خپل مفاد ته هم ګوري هغه هغه ګوري چې هغه فیمل چې هغه پارٹی ورکر چې کم دې خوشاله شي نو یو خدا دې لکه پارٹی طرف نه هغه دا نه ګوري چې دا فیمل څومره پوهه دا دی لا څومره زیات سپیس ورکول پکار دي خو هغه خپل د پارټي مینیفیسټو یا خپل د لکه زیات توجه کړي دغه ځای کې فیمیل ته پکار دي چې هغه ځان دي پخپل بیا سر کمی زم د طرف نه دی موږ ټول سړو ته بد ګناګار نه وایو هغه خو موږ نه راوستو هغه انپل خزی دی یا باشوري نه دی یا کورنۍ دی هغه هم ځنا نه دی د لینډلارډ کور نه دی کو د غریب کور نه نه دی یو متوس خزی خودی کنه یو نمائندگی خدا پکار دی چې هغه لچ جو زیو سپیس ملو شو هغه هم څه کوشش وکي هغه خپل هم د خپل کارکردګي لکه خو یو مخکې چې کوم مقصد لپاره هغه سلیکټ شوی دی چې هغه کار وکړي
دا چې د پاکستان د پارلمان لخوا دغه پیکیج ته منځوري دوه سره به د پاکستان په سیاست کې د خو ضرورت څخه ګټه ورسیږي او کنه په اړه یې ظاهر خټکوای
خو دا خو د څه سیورتي اقدام ډیر خده خو په کار کې چې دا چې دا ما چې څنګه د خبرې تاسو ته وکړي چې دا پولینګ سټیشن لیول تر راشي دا چې کوم 10% نو دا به چې کوم دی ډیر زیات خبرې وي او کم از کم سیاسي جماعتونو بیا دغه کوي چې خپل کوشش وکړي چې زنانه یا چې کوم د زنانو دغه ووټ هغه وکاوي نو هغه د کم از کم د هغې مخنیوی به وشي وکړلی شي نو دا به لکه خبرې کې دا پولینګ سټیشن نیول اوس چونکې چې کوم دا ډراپ لا راغلی ده په هغې کې داسې کلیئر خبره نه ده چې دا به کوم لیول باندې
د خیبر پختونخوا په دیر ضلع کې په دې وروستیو کې په ضمنی انتخاباتو کې ښځې د ووټ اچولو نه منع کړل شوې او دا شان په یو شمېر سیمو کې په پخوانیو انتخاباتو کې هم سیاسي ګوندونو د جرګو له لارې ښځې د ووټ اچولو د حق نه محرومه کړې دي اوریدونکو د تاندې هیلې د نن ورځې خبرونه په دې ځای ختميږي زه فرخنده اسد درنه اجازه کوالم ته خوده پامان
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
سو کما سو
سو کما